د مشال ریډیو اوریدونکو په یو بل غړي کې یو ځل بیا درته زه بشیر ګواخ هر کله ونه له لسو څخه تقریبا لسو بجو په دې خبرونه کې د هغه چینایي سلنی په اړه ورې چې تختول شو بده په عوامدار از په کابل کې چې د پاکستان افغانستان او نټو په ځینو مشرانو کوم غونډه کړې دا غي حال به هم درکو نور ګڼ ریپورتونه هم درته لرو په سنټ کې د پاکستان په سنټ کې دفاعي بجټ باندې بحث شوه ده دا غي په اړه هم درته تفصیل درورو او تر څنګه نور ریپورتونه او یو اونیزه خبرونه هم شته خول به منور شاه درته خبرونه وي
د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې وسلواله طالبانو د چین یو سیلګری تختولې ده افغان چارواکي وایي د هغه ریپورتونو تحقیقات کوي چې وایي ایران په شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغان کډوال برتې کوي او امریکا او نیټو وایي د روس د صدر د وینا باوجود د یوکرین د سرحدونو نه د روسي ځواکونو د لرې کېدلو نښې نښانې نښکاري اوس د خبرونو تفصیل پرون ماځیګر د ډیر اسماعیل خان د رابنتانی په حدودو کې وسلوالو د چین یو سیلګری تختولې ده د ځای پولیس چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د هانګ جو پانګ په نامه د سیلګری د بلوچستان د جوب سیمینا په سایکل خیبر پختونخوا ته روان و چې د رابند چوکې په موټر سایکل اسورو وسلوالو ځان سره بيولې ده پولیس وايي په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړی دي بلخوا د تحریک طالبان یو ویان د نامعلوم ځای نه مشال ریډیو ته د پیښې ذمہواری منلې او ویلي دي چې دغه ګرې د دوی په ولقه کې دی پرون په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت کې د افغانستان پاکستان او نړیوالو ځواکونو د مشرانو ترمنځ ودیر شمه درې اړخیزه ونډه وشوه چې پکې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغان پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی او د ایساب ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد ګډون کړی وو د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ایس پی آر پرون یو خبر پاڼه جاری کړې وای په دغه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وشوې د دې ترڅنګ افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د راتلونکي دویم پړاو پر مهال د امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولي باندې د امنیتي مشکلاتو په اړه هم بحث وشو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وای چې د غونډې پر مهال د پاکستان د پوز مشر د امنیت ټینګولو په لړ کې افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه
روی ادامه همکاریای دو جانبه و سه جانبه
دای وای په مجموع کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو اړیکو په دوام د ډیورن کرښې په امنیت او لوتورزم سره په مبارزه ټینګار وشو د ډیورن کرښې د ورستیو لانجو په اړه اندېښنه هم پاکستانی لوري ته څرګنده شوه د پاکستان لوی درسیز له تروریزم سره د ګډې مبارزه د سولې د بهیر د ملاتړ او د انتخاباتو د امنیت یادونه وکړه او وی ویل چې د دواړو هیوادونو د پاوست ترمنځ به اړیکې پیاوړې کړي
د آی ایس پی آر دغه خبر پانی تر مخه د غونډې نه پس جنرال راحیل شریف د افغانستان د قائم مقام صدر یونس قانونی او د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی سره هم لیدل کاته وکړل چې پکې په دوه اړخیزو معاملو خبرې وشوې په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند وایي د دوی د تختول شوی صوبایي صدر ارباب ظاهر کاسی په بدل کې ترې وسلوال د پیسو غوښتنه کوي د یاد ګوند یو مشر رشید ناصر پرون مشال ریډیو ته وویل وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي خو دوی یې د ورکولو وس نه لري
ارباب صاحب په بدل کې پیسې غواړي چونکه ارباب صاحب دومره سرمایدار یو سیاسي کس او سیاسي سړی و زموږ د پاتې د ثابت د بلوچستان صوبې صدر و نو موږ هغه څه غوښتنه کړې چې دغه ارباب صاحب د انساني همدردۍ په بنیاد باندې راپرېږدي امید خو دنیا قایمه ده انشاءالله خدای به هغه ورځ راولي چې ارباب صاحب خوش شي
د یادونه ولدا چې ظاهر کاسی تیر کال وسلوالو تختولې د راز د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي ګیلانی او د اسلامي کالج یونیورسيټي پخوانی مشر پروفیسور ډاکټر اجمل خان هم د ډیر مدیر رئیس د وسلوالو په ولقه کې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د انتخاباتو اعلی چارواکو ویلي په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د راتلونکي دویم پړاو پر مهال به امنیت تر ټولو لوی ننګونه وي ټاکل شوی چې دغه انتخابات به د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه کیږي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر یوسف انورستانی پرون ویل دوی حکومت ته ویلي د راتلونکي انتخاباتو لپاره د 13 اپریل د 15 نیټې د انتخاباتو دوه چنده ضروری امنیتي ګامونه پورته کړي نو مولي زیاته کړه د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ممکن نه ده وسلوالو ته د خموسم لوجې د بلیدونو مقابله اسور شي هلته افغان چارواکي د هغه ریپورتونو تحقیقات کوي چې وای ایران په شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغانان برتی کوي. د افغانستان دفاع وزارت د اتوار په ورځ اویل په تهران کې خپل سفارتخانې ته ذمہواري سپارلی چې د دغه ادعاو حقیقت معلوم کړي. د امریکا نه خبرېدونکې ورځپاڼې واسي جورنال د روانې میاشتې په 15 نیټه ریپورت ورکړی وو، وایي چې په شام کې د بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ کې د جنګېدلو لپاره ایران افغان کډوالو ته د میاشتې $1500 تنخواه او په ایران کې د ژوند کولو پیشکش کړی دی. امریکا او ناتو وای دوی هیڅ نخې ونلی دی چې ګنې روسی ځواکونه د یوکرین د پولې نه لرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی وو خپلو ځواکونو ته یې د دغه سیمونه د لرې کېدلو حکم ورکړی دی. پرون په واشنگتن کې د وایټ هاوس ویان جیکانې خبریالانو ته وویل امریکا په دې لړ کې د فیصلې نه وړاندې واضحه او قوي ثبوت لیدل غواړي. کارنې په دې حواله د ناتو د مشر اندرس فوګ راسموسن د وړاندې نه ادعاو تایید کړی دی. او وروسته خبر ده چې امریکا د چین 15 پوځي چارواکي د امریکایي کمپنیانو په انټرنیټي جاسوسۍ کولو تورن کړی دی. واشنگتن پوسټ او ځینې نورې رسنۍ ریپورت ورکوي چې دغه 15 چارواکي د چین د پیپلز لیبریشن آرمی غړي دي. د امریکا اټارنی جنرال اریک هولډر ویلی په اول وار د ریاستي عناصرو خلاف دا راز الزامونه لګیدلی دي چې په کار دي د بیدارۍ یو غږ وګڼل شي. بلخوا د چین د دفاع وزارت دا تورونه مصنوعي ګرځولي او ویلی دي چې د چین د چارواکو خلاف لګیدلی دغه الزامونه بې بنیاده او بې معنی دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
منور شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. د بلوچستان او ډیرا اسماعیل خان پر لار یو چینایي سیلانی وسلوالو تښتولې دي. د پاکستان، افغانستان او ناټو پوځیانو مشرانو په کابل کې د امنیتي همکاریو لپاره درې اړخیزه غونډه کړې ده. یو افغان څېړونکی وایي
دا یو سمبولیک ناسته ده. افغانستان په دې پابند پاتې شي، پاکستان هیڅ کله هم هیڅ وعده تا ځان ژمن نه ګڼي.
تحریک طالبان پاکستان د خلکو د تختولو د عرب ملکونو د چندو او سمګلینګ یا قاچاق د لارې د پیسو په لاسته راوړلو تورن کیږي. د دې مخنیوي ولې نشي کېدی؟
یو پکې مختلف ایجنسی چې کوم دي نو هغه پکې ملوث دي، دغې پکې پیسې چلیږي. پاکستان ریاست کمزورې دی، دغه عملداری چې کوم ده نو هغه ډېره مضبوطه ده.
په کوټه کې پښتنو زده کوونکو په پنجاب کې د پولیسو د لاسه د پښتنو زده کوونکو په سره پر رویه باندې احتجاج کړی دی او له حکومت غوښتنه چې د دې مخنیوي وکړي.
هر پښتون طالب علم دوی ته دهشتګرد معلومیږي، هر پښتون کاروباری و دوی ته انتها پسند معلومیږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته او پام کوه اونې ځ خبرونه هم دراورو موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. له بلوچستان پر لار باندې د چین هغه سیلانی وسلوالو تښتولې دي چې د چرواکو په خبره په ډیر اسماعیل خان کې وو او د دغه سړی د تښتولو پلا وسلوالو طالبانو په خپل غاړه خسته. ما لګ مخ کې د خپل همکار سیلاب مسعود څخه په ډیړه پوښتنه وکړه، غره ته داسې معلومات راکړه.
د چاینا د چین سره تعلق لري او د دنوم د هانګ ژو ډانګ دا پرونه ما د دریم پورزه ما د ګر مال د بلوچستان د ژوب نیمه کبایلا کې درزین د پلیار چکلا د ډیر اسماعیل خان سره نه اله سینه دربان چوک تر ورسه د دلتا په موټر سایکل باندې سوارو نا څرګنده کسانو دای وته شتولای. د ډیر اسماعیل خان پولیس د دې پېښې پخلای کوي او بیا دا ویایي چې تر اوسه پرې د دې پېښې ذمہواري چا نه ده اخیستې. پولیس دا غږ زیاتوي چې په هغه ساعت باندې په ټوله سیمه کې لټون وشو خو پولیس په دا کې بریالی نه شو چې هغه کار یې رانیولی وای او د دوی د منګولا نه دا چینی سلامای را خوشی کړی وای. البته پولیس دومره منلی دي چې د قلاچای په علاقه ګرممود په ځنګل کښې د تښتوونکو موټر سایکل دوی موندلی دی او اوس پولیس هڅې کوي هله ځلې کوي او ځنې لارې یې هم بند کړی دي چې تښتوونکی بېرته را خوشی کړي.
اوریدونکو تاسې له سیلاب مسعود څخه د هغه چینایي سیلاني په اړه اورېدل چې وسلوالو تښتولی دی او طالبانو د دغه سړي د تښتولو پړه پر غاړه اخیستې ده. په اسلام آباد کې د پاکستان ځینو سینیټرانو د پاکستان په دفاعي بجټ باندې بحث کړی دی او په دې اړه یې د شفافیت غوښتنه کړې ده. ما په دې هکله د خپل همکار احمد الله څخه لږ مخکې معلومات غوښتل، تفصیل یې داسې راکړه.
تیره ورځ د سینیټ د قائمه کمیټې د دفاع لپاره د سینیټ چې کومه قائمه کمیټې ده د هغې د انتظام لاندې دفاعي بجټ په حق له یو مطبوعاتو ورکشاپ چې کوم هغه په اسلام آباد کې وشو چې پکې د دفاع وزارت لخوا اډیشنل سیکرټر ایئر وایس مارشل ارشد قدوس چې کوم هغه ګډون وکړلو. د دې کمیټې مشر مشاهد حسین سید و چې پکې نور هم سینیټران چې کوم هغه موجود وو. هغوی دا وویل چې دفاعي اخراجات موږ کله هم پټ نه دي ساتلي او همیشه دغه دفاعي بجټ چې کوم دی من شفاف ساتلی دی او د احتساب عمل هم زمون کیږي. په دغه نه وړاندې د سینیټر فرت الله بابر دا وینا وه چې کوم دفاعي بجټ دی په هغې کې شفافیت چې کوم دی هغه پکې کم دی، ځکه چې جی ایچ کیو چې کوم ده هغه چې هر څوک وغواړي چې دغه زمونږ دشمن دی نو هغه خپل دشمن وګرځي او بیا هغې طرف ته مخه کړي. او بېنظیر بوټو چې کوم وه هغې دغه طریقه کار چې کوم و د دفاعي بجټ هغه چیلنج کړی و نو هغې لرې کړله. دغه شان نواز شریف چې کوم له چیلنج کړو نو اول د کارګل پېښه او بیا هغې وروسته چې کوم هغې د ملک لکه جلا وطن کو نو دا طریقه کار چې کوم دی او که په دې باندې څوک آواز اوچت کړي نو په هغې باندې د غدارۍ ټپه لګېږي. نو په کار دی چې دا ټول دفاعي بجټ چې کوم طریقه کار دی د دې نه خبر کړلی شي چې دا په کم کم مدونو کې چا ته څونه ورکړل کېږي او څنګه خرچ کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پرون کابل کې د پاکستان، افغانستان او د ناټو پوځیانو د مشرانو په غونډه کې پر ډیورنډ کرښه د پوځي ودانیو جوړول د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او له 2014 کال وروسته د بهرنیو پوځیانو تر وتلو پس د پولی په دواړو خواوو د وسلوالو تګ راتګ په اړه باندې خبرې شوې دي. افغان چارواکي وایي دوی د پاکستان غوښتي دي چې پر ډیورنډ کرښه دې خپلې پوځي ودانۍ نه جوړوي او د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف هم ورسره د امنیتي همکاریو وعده کړې ده. اسدالله لودین په کابل رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی وایي چې افغان لوري په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف ته د دې سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. دی وایي په مجموع کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو اړیکو په دوام د ډیورنډ کرښې په امنیت او له تروریزم سره په مبارزې ټینګار وشو. د ډیورنډ کرښې د وروستیو لانجو په اړه اندېښنه هم پاکستاني لوري ته څرګنده شوه. د پاکستان لوی درستیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې د سولې د بهیر د ملاتړ او د انتخاباتو د امنیت یادونه وکړه او وی ویل چې د دواړو هیوادونو د پاوز ترمنځ به اړیکې پیاوړي کړي. ښاغلی اعظمی ونه ویل چې د ډیورنډ کرښې د وروستیو لانجو په اړه د افغان حکومت اندېښنو ته پاکستاني چارواکو څه ځواب ورکړ. په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد ګډون کړی و. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پاکستاني پوځیانو څو ورځې وړاندې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ځینو تاسیساتو په جوړېدو کار پیل کړی و چې د افغان حکومت له غبرګون وروسته یې کار ودراوه. له دې سربېره په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان لخوا د توغندیو راویشتل پیل شوي چې افغان حکومت په دې مسلې هم اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم دفاع وزارت دا رنګه غونډې ګټورې بولي او وایي چې په راتلونکي کې هم باید داسې غونډې جوړې شي، خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډې سمبولیکې بولي. د سیمه ایزو چارو کتونکي عبدالرشید وزیری ویل
دا ډول غونډې ډېر لس کاله تاریخ لري. درې اړخیزو غونډو په نوم باندې یادې شوې دي، خو تر نن ورځې موږ داسې هغه په سند په لاس کې نه لرو چې د دې غونډې نه کومه ډېره مثبت او ګټوره نتیجه لاسته راغلي وي. دا یو سمبولیکه ناسته ده. افغانستان به په دې پابند پاتې شي. پاکستان هیڅکله هم هیڅ وعدې ته ځان ژوند نه ګڼي.
له دې وړاندې شپږ دېرش ورته نوبتي غونډې هم په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې وې. سیاسي کارپوهان وایي تر څو چې حکومت له یو پیاوړي موقف څخه له پاکستان سره د امنیتي او سرحدي ستونزو هواري ته کار ونه کړي، داسې غونډې یې د حل لارې نه دي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو، د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ویل دي چې د خیبر د تیرا میدان بیکورشو خلکو ستنېدو لړۍ دوام لري، او د مئی تر اووه منیټې نه تر د مئی د نولسمې نېټې یعنې پرونه پورې خواوشا نه سوه او پنځه پنځوس کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې دي. فرهاد شینواری نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د مئی اووم نیټې نه تر د مئی نولسمې نیټې پورې د کوهارت جرمی مرکز او د کورمی جنسی د دورانی کډوالو کیمپ مرکز نه د تیرا میدان نه بیکوره شو خلکو خواوشا نه سوه پنځه پنځوس رجستر کورنۍ تیرا میدان ته رسیدلې دي، او د ملک دین خیلو او ادم خیلو قبیلې ستنېدل مکمل شوي دي، او اوس د شلوبر کبیلی رجسٹر کورانای ستنیگی. د تیرا پولیټیکل تحصیلدار نیک محمد مشال ریډیو توای چې دوی د یو شمیر ادارو په مرسته ورته داسې بندوبست کړی دی چې د ورځې دوه نیم سو نه تر درې سو پورې کډی تیرا میدان ته ستنولی شي.
څوک دا خلک چې راشي، زنانه ماشومان دا بار ویټنګ روم ورته جوړ کړی دی، او هغه نه علاوه سړی چې کوم دی میل رناوزی هغه خپل پروسیس وکړي او خپل د ځن این اف آیز او فوډ آیټمز کوم دی والی بارو ته مو ترانسپورت انتظام کړی دا پاګه کینی نو ډبوري ته ورسی.
د تیرا میدان نه به کورشوه یو تن محمد خان پردی وای چې په پیښور کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شول، خو اوس خوشاله دي چې تیرا میدان ته روان دي.
د پیښور داسې ژوندګي و چې د چا حیثیت وای واسي وو، نو هغه دلته بس په کریامو نه وسیدلو و چې څوک نه و نو څوک د خپل پردی کړ بس وېرېدل بیا کېدل، خو تکلیف ډیر وو. نو د خوشحالی خوب دا سر سوی چې د خپل وطن خبروي خپل خور خبره دو سړی خوشحالیږي، خو بیا موږ داسې یو چې ولته لوټ شو وطن لا، نو ډیر لوی تکلیف مولا پدا ملو دا چې کورونا ټول سوي دي ختم دي، موشمون لا چې کم دی موږ ډیر اغیو خزین موشمون بچی دی روسره، نو دا غیر پر ل خپایو.
د اف ډی می چارواکی وای چې د تیرا میدان کډوالو ته به د ستنېدو رستو په تیرا میدان کې تر شپږو میاشتو پورې راشن ورکول شي، او د دوی د کورونو د جوړولو لپاره به هم سروي کولای شي. یاد دی وی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د تیرا میدان نه د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلو وسلواله ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نخټو لامل په زرګونه خلک بي کور شوي وو چې په پیښور نوخار او رګزو او کورما کې د کډوالو په کیمپونو کې او یا هم د کرایا په کورونو کې ډیر شوي وو. د اف ډی می چارواکی وای چې د کډوالو د ستنېدو په دې دویمه لړۍ کې به ټولې و نیم زره کورنۍ تیرا میدان ته ستنولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، اوس په پیښور کې د ینګ ډاکټرز اتحادیې د سیوري لاندې د دوی د احتجاج په اړه وارو چې دوی پرون کړی دی او له حکومت یې ځینې غوښتنې لرلې.
د ګل پورز د پیښور او صوبې نور سیمونه راغلي د ینګ ډاکټر اتحادیې د سوري لاندې د پیښور سوري پول سره نږدې ګڼ شمېر ډاکټرانو د علامتي بوکړتالی کیمپ سره سره سړک هم د څه وخت دپاره د احتجاج په توګه بند کړو، او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی دپاره د مخکې نه منظور شوی سروس سټرکچر دې عملي کړي. د ینګ ډاکټر اتحادیې صوبایي صدر ډاکټر علمگیر چې د لوګي په وجه حالات خراب وو او د کیمپ دننه ورته ډریپونه لګېدلي وو، مشال ریډیو ته وویل
د پنځه ورځې په فوټ پات باندې پراته دي، د هغوی خبر اخیستو والا د هغوی تپوس کولو والا چې کوم دی هغه څوک نشته. که چېرې دا حالت جاری وو یا د ډاکټر صحت ته څه نقصان ورسېدو، نو دا غینه بعد چې کوم دی مونږ د پوره پاکستان چې کوم ینګ ډاکټر دي دا غی لانګ مارچ مونږ کال کوو، او د دې سره سره چې کوم دی اسپیتالونه مکمل بندو.
دا شان یو بل زلمی ډاکټر د ډاکټرانو د احتجاج او د هغوی د غوښتنو په حق لا وویل.
زمانو ډاکټر امین او زه د حکومت چې کوم پتر چې کومه ځانګړي کمیټې د ډاکټرانو دا ممبر یم. دا زمونږ نن د هرتال پنځمه ورځ ده او دا هرتال مونږه چې کوم درې غټې مطالبې دي، یو د هسپتالونو حالات بهتر کول دي، دویمه خبره پکې غریب مریضانو دپاره د دوبۍ غریب مریضانو دپاره فری ادویات ورکول دي، او درېیمه چې کوم ده د ډاکترانو دپاره سرفراسټرکچر چې کوم مطالبه ده، درې مطالبې دي زمونږه. خو ډېر افسوس خبره ده چې اوسه پورې یوم حکومتی اہلکار یو ایم پی اے اوسه پورې نه ده راغلی.
په احتجاجي کیمپ کې برخه اخیستونکو په حکله ډاکټر عامر وایي کچر حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به خپل احتجاج ټولې صوبې ته غځوي او هسپتالونو کې به مکمل هړتال کوي.
زمونږ د ایل آر ایچ شیرپاو هسپتال، حیات آباد میډیکل کمپلیکس، دا بنو، ایبټ آباد، ټول ملګری راغلي دي چې دا ټول لږه موږ سره حساب لري ډېر پرمن طریقې سره.
دا خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شارام خان ترکه نه می د ډاکټرانو د احتجاج په حق لا د دوی د محکمه پالیسی او د دوی بیان اخیسترو د پاره د ټلیفون پلار بار بار تماس ونیو. خبريالي نشخالت خان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو، تحریک طالبان پاکستان له څو کلونو راهیسې په بیلابیلو ځایونو کې حملې کړې دي. دا ډله په زرګونه جنګیالي لري چې د څېړونکو په خبره د مالي ضرورتونو د برابرولو په خاطر د نشه یي موادو د قاچاق یا سمګلینګ، د پیسو لپاره د کاروبارانو تښتولو، د عرب ملکونو د چندو او له خلکو د قلنګ یا بتې اخیستو لارې خپلې کړې دي. په دې اړه باندې ما بشیر وخته یو رپورټ جوړ کړ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی زوی علی حیدر گیلانی، د اسلامیه کالج یونیورسټي واس چانسلر اجمل خان او د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبي صدر ارباب ظاهر کاسی لګنو هغه خلکو زینی کسان دي چې وسلوالو تختولی او په بدل کې د کروڑونو روپو غوښتنه کوي. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رشید ناصر مشال رډیو ته وایي وسلوالو ترې د ارباب کاسی د را پرېښودو بدل کې ښې ډېرې پیسې غوښتي.
کوم ټلیفونونه کیږي نو هغه دا ذکر کوي چې ارباب صاحب په بدل کې پیسې غواړي، چونکې ارباب صاحب خو دومره سرمایدار دی، یو سیاسي کس و، سیاسي سړی و، زموږ د پارټۍ د سابق د بلوچستان صوبیا صدر و. نو موږ هغې ته دا غوښتنه کړې ده چې دا ارباب صاحب د انساني همدردۍ په بنیاد باندې را پرېږدي. امید خو دنیا قایمه ده، انشاءالله خدای به هغه ورځ راولي چې ارباب صاحب خوشې کړي.
د څېړونکو په خبره د خلکو تښتول د تحریک طالبان پاکستان د زرګونو وسلوالو د مالی ضرورتونو برابرولو لپاره له هغو لارو یوه ده چې دوی پرې خپله جګړه پر مخ وړي. د پاکستاني پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد په دې اړه وایي
یو خو دوی سره چې کوم القاعده تعلق شته دی، د هغې په وجه باندې د خلیج نه، سعودي عرب، کویت نه هم دوی له چندې او دا پیسې چې کوم دی نو القاعده ته قدق ورکوي، هغه هم دوی ته را رسي. حتی خوري چې کومه ده، دا د پاکستان په ټولو ښارونو کې سیل شته دی چې هغوی دغه کار کوي. بل چې کوم سمګلنګ د مختلف اشیاو سمګلنګ دی، دی کې د لرګو هم شته، دی دی کې د موټرو او د پرزاجاتو او د مواد مخدر چې ورته وایي نارکوټکس دي، دغه هم یو ډېره لویه دغه ده. ټکسونه هم لګوي دا ټرکونو والا باندې.
چارواکي وخت په وخت د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د طالبانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. کراچۍ کې د خلکو سره د پولیسو د رابطې کمیټې په ویب سایټ راغلی چې له 2003 کال راهیسې دغه ښار کې د پیسو لپاره تښتونې ډېرې شوې او په 2012 کال کې تر ټولو ډېر 120 کسان تښتول شوي وو. د پاکستان د پوځ یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي کراچۍ یو تجارتي ښار دی او د طالبانو لپاره په مالي لحاظ ښه سرچینه ده او حکومت نشي کولی د خورو ورو طالب وسلوالو مخه ونیسي.
پاکستانی طالبان چې کوم دی نو دوی څه پیسې خو د ګلف کنټریز نه راځي، د چندې په صورت مانی او حوالی وغیرہ مانی، او دوی کراچۍ کې کډنیپنګ وغیرہ کوي. نو دا سلسله به حکومت کوشش کوي چې دا مونږ بند کړو، لیکن اوسه پورې دې کې کامیاب شوي نه دي.
خو بریګیډر سعد وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو مخه ځکه نه نیول کېږي چې ملکی حکومت کمزور دی او امنیتي ادارې په دغه کار کې د وسلوالو سره لاس لري.
کم چې استخباراتي ادارې دي دلته چې کم په دې کې ملوث دي او په کې مختلف ایجنسۍ چې کم دي نو هغه پکې ملوث دي، دا غیم پکې پیسې چلیږي. پاکستان ریاست کمزور دی، هغه عملداري چې کم ده نو هغه ډېره مضبوطه نه ده، چې کم دی کې یعنی تاوان دی یا بتخوري ده
یا مرګونه دي ساغه کیس کوم دی بس داخله دفتر شي هغه باندې مخکې تفتیش نکې کیږي بس هغه پکاته کې واچي دا طالبانو پکاته کې لاړل.
تحریک طالبان پاکستان کله هم د خپل مالی سرچینو په اړه واضح او تفصیلی معلومات رسنیو ته نه دی ورکړي او نه هم استخباراتي ادارو وسلوالو سره له غیر قانوني لارو د پیسو پیدا کولو په کار کې د شریکوالي په تورونو سپیناوي کړی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اردوونکو په بلوچستان کې کروندګر وایي ک د دوی پر خړونو او په اوبو باندې ډیمونه جوړ شي نو د دوی ته ډېره سنتوي پیدا شي او سره به د دوی هغه شاړې زمکه چې اوس د وچکالۍ له وجې په فصلونه نه کیږي بیا خ فصلونه وکي. بروال کاکړ په رپورت لري.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وای د اوبو د نشټوالي لکبله د دوی تر 12 عرب زیات نقصان شوی دی. د یاد سازمان جنرال سیکریټری عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې تر اوسه 45 لک سمردار ونی و چې شوی دی 3520 ټیوبولونه او 2555 کاریزونه و چې شوی دی. عبدالرحمن بازی د وچکالۍ لکبله د زیاتو ځپلسو سیمو پاړه وویل
په پښتنه سیمه کې خاص کر زیارات کلی عبدالله شین لورائی مسخید سول کدا د جوب علاقې دي او لکه دلته چې کوڅه ضلع ده او دا تقریبا د پښتنې سیمې کې دا د دولس یا دال ضلع دا دال سره ضلع دا انتهایی ډېر دښتې دي. په بلوچستان سیمه کې خلاص مستون ډیسټریک اوزدار او دا علاقې هم ډېر متاثر شوي دي.
عبدالرحمن بازی وویل چې په صوبه کې درې اویا بارانی خوړونه دي چې هر کال پکې 2.5 میلیون اکړ فټ اوبه ضایع کیږي.
کچیری پر دې باندې دا اوبه زیرمه شي او پر دې دیمونه جوړ شي نو دا تقریبا تر 2 لاکھ ډیم هم زیات اوبه خوندي کېدای شي او دا زیات سي زیات په 2 سواره به روپی باندې دا ټول اوبه خوندي کېدای شي.
د زراعتي چارو کارپو قاسم کاکړ وای که حکومت د بارانی اوبو د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي نو په یو څو کلونو کې به په صوبه کې د اوبو کښته سوي سطح بیرته راپورته شي.
زموږ وطن ټول غریز دی او د بارانونو چې زموږ څنګه وسی نو زموږ اوبه لاندې میدانی علاقو ډیر زر رسیږي نو دا شلیک وترل سي نو په 3-4-5 کال کې بدننه زموږ د اوبو لاندې د سطح چې دا بالکل ډیر په اسانه طریقه او ډیر په واضح طریقه باندې بدا چې دا راوخیږي.
اوس پښتنه داده چې د بلوچستان د پښتني سیمې په کوم برخو کې د ډیمونو جوړولو گنجائش ده. قاسم کاکړ د دې پښتني په جواب کې داسې ویل
موږ د پښتني وطن موږ په دوی سو د بارانو په لیاز باندې تقسیمو یو ته موږ په دوبی کې چکم بارانونه کړي په ګرمۍ کې د مونسون باران چورته وای اغه په دې کې مسخیل شیرانی جو نیملورلای نیمه کلاسه پلا او د زمي بارانونو بیا زموږ غچته په کلی عبدالله شین او کوټه زیارت نو په ټوټل پښتني سیمه کې مرتدا ته ضرورت دی.
د بلوچستان د پلان جوړونی او پرمختګ له وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت د ولس د دې ستونزې د هوارولو لپاره څه کړی دی. ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل چې د صوبې د پرمختګ ټوله بودیجه له 40 تر 240 عرب روپیه ده او په دې کې دوی دومره لوی پروژې نسی تر سره کولای خو د په وینا د مسلې د پاکستان تر وفاقي حکومت رسولې ده.
موږ په وفاق باندې پر هر لیول باندې تر نواز شریف پورې دا خبره موږ رسولې ده هم په لیک کې هم تاسو په خبره او ورسره موږ پیشوند له هم استولې دي نو په خوا ماضي کې دا شي دي چې موږ سره سر شروعولې دي عملی نه دی پکړی نو دې واره موږ به بیا خو دې پکاجو او دې واره څنګه کول کړی دی نو ان شاء الله دا کار وکړو.
د بلوچستان د کروندګرو جنرال سیکریټری عبدالرحمن بازی وویل چې د صوبې کروندګر یو پلو وچکالۍ ځپلې دي او بل پلو د پاکستان زری بینک هم چې د پنجاب صوبې له کروندګرو سره کومې مرستې کوي هغه د بلوچستان له کروندګرو سره نه کوي.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اورلم کو تاسو زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدل شي. زموږ په خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د کې بیلابیل تفریحي او همدارس خبري خبرونه پکې تاسو خبرونه هم وړاندې کیږي. د خبرونو علاوه تاسو موږ تحلیلونه او څېړنې هم وړاندې کوو مختلف رپورټونه تر لرو او تر څنګ تاسو ته اونیزي خبرونه هم له مشال ریډیو نشر کیږي. په دې اونیزو خبرونه کې و د دې غړې په اخر کې درته نشر کوو د پام کو تنزیه خبرونه د سس د خوخي خبرونه د دې تر څنګ غړې نور خبرونه هم له مشال ریډیو شته. اوس د خبرونو د لنډیز وخت د لسنی وجیدې لمنو شابه وور
پرون مازیګر د ډیر اسماعیل خان درابند تانه په حدودو کې وسلوالو د چین یو سیلګری تختولې ده. د ځایی پولیسو چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د هانګ جو پانګ په نامه د سیلګری د بلوچستان نه د سیکل په ذریعه د جوب سیمینا په خیبر پختونخوا ته روان و. د طالبانو یو ویان د نامعلومه ځاینه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د پیښې ذمواري منلې. پرون په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت کې د افغانستان پاکستان او نړیوالو ځواکونو د مشرانو ترمنځ و ډیر شمه درې اړخیزه غونډه وشوه چې پکې په سیمه کې د امنیت د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتل نه پاس حالاتو د دغه هیواد دولس مشرزو انتخاباتو د دویم پړاو پر مهال د امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله باندې د امنیتی مشکلات په اړه بحث وشو. په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند وایي د دوی د تختول شوې صوبایي صدر ارباب ظاهر کاسی په بدل کې ترې وسلوال د پیسو غوښتنه کوي خو دوی د ورکولو وس نه لري. د ارباب کاسی نه علاوه د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي ګیلانی او د اسلامي کالج یونیورسيټي پخوانی مشر پروفیسور ډاکټر اجمل خان هم د ډیر مودې راهیسې د وسلوالو په ولقه کې دي. افغان چارواکي وایي د هغه ریپورټونو تحقیقات کوي چې وایي ایران په شام کې د جګړې لپاره په زورګونو افغانان برتی کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په تهران کې خپل سفارتخانه ته ځمواري سپارلې چې دغه ادعا او حقیقت معلوم کړي. امریکا او ناتو وایي دوی هیڅ نخې ونه لیدي چې ګنی روسي ځواکونه د یوکرين د پولې نه لری شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي وو خپل ځواکونه ته یې دغه سیمه نه د لری کېدلو حکم کړی دی. او امریکا د چین پنځه پوځي چارواکي د امریکایي کمپنیانو په انټرنیټي جاسوسي کولو تورن کړی دی. واشنگتن پوسټ او ځینې نورې رسنۍ رپورت ورکوي چې دغه پنځه چارواکي د چین د پیپلز لیبریشن آرمی غړي دي.
منور شاه درته د خبرونو لنډیز و یو ریدونکو زباله رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کیور
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې یو خبري غونډه ته ویل دي چې حکومت مذاکرات لپاره طالبان سره رابطه کړي او یو سورسو کې د مثبت پرمختګ امکان دی. ادارې وړاندې لیکي طالبانو کې اختلافات لوجه جګړې شروع شوې وي نو دا غینه مذاکرتي عمل د ځند ښکار شوی وو او مذاکرات جاری ساتل لپاره د طالبانو نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق او مولانا یوسف شاه مذاکرات جاری ساتل لپاره طالبانو سره په رابطه کې وو. ادارې زیاتوي صرف حکومت نه بلکې ټولو سیاسي ګوندونو د مذاکراتو جاری ساتلو توثیق کړی دی او حکومت دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره اقدامات کوي ځکه چې ملک کې ترهګرۍ خاتمې لپاره هم مذاکرات مناسبه او صحیح طریقه ده. ادارې اخیره کې لیکي د طاقت د لارې مسلې نه ختمیږي او په دې لړ کې ضرورت دی خبرې دي چې طالبان مثبت رویه خپل کړي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خبرې ادارې کې لیکي او وايي وفاقي حکومت تحریک طالبان سره د مذاکراتو حتمی او فیصله کن مرحله لپاره حکمت عملی تیار کړه او حکومت موجوده طالبانو کمیټې سره خبرو اترو په ځای طالبانو ته د یو نوې غیر سیاسي کمیټې جوړولو پیغام هم لیږلې دی. ادارې لیکي اوس چې حکومت د مذاکراتو لپاره سنجیده پیغام لیږلې دی نو هیله پکار ده چې طالبان ملکی صورتحال کامی سلامتیا او ملکی د امن او امان تقاضې په نظر کې وساتي. ادارې په وینا پکار ده په صحیح غوښتنو خبرې اترې وکړي شي حکومت د ټول سیاسي ګوندونو اعتماد کې واخلي چې په متفقه خبرو اترو عمل درآمد کې سم مشکل مخترانشی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې انتظامیه گرانی کنټرولولو کې ناکامه شوې ده. ادارې لیکي موجوده حکومت راتلونه پس ټول متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی شي وو چې بغیر د سیاسي دباو ذخیره کوونکو خلاف کاروایانه وکړي شي خو یو کال تیرېدو باوجود په خار کې یو هم داسې بازار نشته چرته چې شایان په ارزان نرخونو ملاويږي. ادارې په وینا په تیر حکومتونو کې هم داسې حال وو او د حکومت کې هم داسې صورتحال دی بلکې دا ویل به مناسب به وی چې صوبائی حکومت گرانی کنټرولولو کې ناکامه شوی دی. ادارې اخیر کې لیکي چې صوبائی حکومت زموږ د خبرې سره اتفاق نه کوي، نو پکار ده چې گرانی کنټرولولو لپاره کوټل اقدامات اوچت کړي چې په اولس ژوند آسان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روندونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي، خو د طالبانو خپلمنځي جګړې به د خبرو دغه عمل متاثر کړي. همداراز رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د کاروبارونو په اړه یو لیکنه کړې چې د امنیتي مسلو له وجې د خلکو کار روزګار د سختو ستونزو سره مخامخ دي. مجید بابر د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
امریکای ورسپانا وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو د خپل منځي خونړو جګړو او اختلافاتو خبر راغستې ده. د ورسپانې خبريال سید شاه ته ځینې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې که څه هم دغه هیواد موجوده حکومت غواړي چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې امن راولي، خو زیاتوي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ د جګړو له وجې دا مهال دغه د خبرو اترو بهیر په ځای ولاړ دی. ورسپانا د پاکستانی چارواکو په حواله مخکې لیکي چې پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو صد دغه وسلواله ډلې سره د جنگ باندې او په هیواد کې د بشپړ امن په خاطر یوې دوامدارې لوزنامې ته رسیدل وو. خدا سي ښکاری چې دا مهال د پاکستانی طالبانو په صفونو کې یوازې د کمانډر خان سید سجنا ډله حکومت سره د خبرو اترو او لوزنامې په حق کې ده. خو د چارواکو په خبره د کمانډر سجنا رضامندي به د طالبانو په صفونو کې رخنه واچوي. ورسپانه دیاتوی چې طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا چې سمره په جلبازی او شدت سره مذاکراتي کمیټه جوړه شوې و، ښکاری داسې چې هغه پر خلوصه جلبازی هغه نتیجې ورنکړي د کومو چې توقع کیده. ورسپانه په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پاړه د یوې سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر د ډایرکټر سیف الله محسود په حواله لیکي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو نه ځکه ډډه کوي چونکې په افغانستان کې د ولسمشر د ټاکنو بهیر لا تر سره شوی نه دی، او بل دا چې دغه جنگ ځپلي هیواد نه بهرنی ځواکونه هم پوتو دي. په داسې حال کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نزدک ډډه کوي چې هسینه په افغان پوله توتریخواله په افغانستان کې دننه خانه جنگي ته لار هواره کړي. خو سمو د مخ کې د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ورسپانې ته په یو مرکه کې ویلي وو چې پاکستان غواړي افغان حکومت وسلوال افغان طالبان په حکومت کې شریک کړي. بلخوا رایټر خبري اژانس په یو مقاله کې لیکي چې دا مهال په افغانستان کې کاروباري هلې ځلې ځکه هم په ټپ ودرېدلې دي چې د بهرنیو ځواکونو د وترلو له وجې په افغان ولس کې د دغه هیواد د امنیت په اړه ناامیدي ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې په یو نه پوړیزه ودانۍ کې په خپل دفتر کې ناست یو سرمایه کار حمید الله عمر اژانس ته ویلي چې په داسې غیر یقیني صورتحال کې سرمایه کاری کول د لیونتوب نه کم خبره نه ده. یوې نړیوالې غیر دولتي امدادي ادارې اژانس ته ویلي دي چې ورځ په ورځ دوی سره د مالی ادارو لخوا امداد ډیر په تیزی سره په کمېدو دی. یو بل امریکایي امدادي اداره اژانس ته زیاتوي چې دوی د 3000 افغان جینکو لپاره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 سکولونه چلوي، خو د فنډونو د کمښت له وجې د تیر یو کال نه د دغو سکولونو استادانو ته تنخواګانې نه دي ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، سیاو مرکه دراورو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی وایي چې د افغانستان امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی دی چې د ټاکنو دوهم پړاو لپاره به لازم اقدامات او تدابیر کوي او دغه ټاکنې به په امن کې ترسره شي. د ښاغلي نورستانی په وینا چې امنیت و هغه مهمه مسله چې د راتلونکي میاشت په ټاکنو کې ورته دوی ډیر پام کړی دی او له چارواکو په دې اړه نورې همکاري غوښتي دي. د هغه سره زموږ همکار فهیم عابد مرکه کړې او په سر کې دي پوښتلي چې د دویم پړاو انتخابات لپاره د دوی چمتووالی څرنګه روان دی. د مرکه اورو.
کوم مواد چې موږ د دویم پړاو لپاره ضرورت درلوده هغه را رسیدلې دي او موږ انتقالات شروع کړي دي مختلف ولایاتو ته، بامیان او بعضي مناطقو ته تللي دي، او فکر کوم چې قندار او هلمند دغه مناطقو ته ځي انشاءالله په دې راتلونکي 4-5 ورځو کې زموږ ټول انتقالات ولایاتو ته تکمیلېږي، او د ولایتونو پام یو 12 ورځې ونیسي چې د ولایتونو مختلفو ولسوالیو ته او بیا د ولسوالیو نه د ټاکنې یو ورځ مخکې د ټاکنو مرکزونو ته محلونو ته ورسو.
د انتخاباتو د دویم دور په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟
عمده ستونزې د انتخاباتو په دویم پړاو کې لکه چې مخکې هم موږ ویلي وو او اوس هم وایو دا امنیتي ستونزې دي. اول نو دې ته لکه موږ نگران یو ځکه اوس هوا هم ګرم شوې ده، د حکومت مخالفینو لپاره زمینه مساعد شوې ده. د هوا حاله نقطې نظر کې دا زه فکر کوم چې دوی ټینګ عزم کړی دی چې په هر وسیله چې کېږي باید دا انتخابات مختل کړي، او دې لپاره د طالبانو په رهبرۍ کې هم ډېر بدلونونه د سر نه تر اخره پورې راغلي دي.
یعنی یوازینۍ ستونزه د انتخابات په وړاندې همدغه امنیت
نه، البته نور ستونزې هم شته. نور اول یو ستونزه مثلا موږ چې ډېر ورته دا ور په پام کې لرو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپل کارمندان دي چې په تېر ځل بعضو خپل وظیفه څنګه چې لازم و اجرا یې نه کړه، او په عین زمان کې بعضې تهدید شول، بعضې به امکان لري چې تطمیع شوي. نو په دې هکله موږ تقریبا 3000 نفره تور لیست کې مونیول چې دا دوی موږ نور په کمیسیونو کې دا ځل او په آینده ځل هېڅکله کار کولی نه شي. او په زمین کې که چیرې ثابت شي چې بعضې کسانو مستقیما په خپله خوښه همکاري کړې ده د یو کاندید سره یا بل کاندید سره، هغه به موږ څارنوالۍ ته معرفي کړو چې خپل حساب هلته خلاص کړي. بله د هوا مسله ده چې لکه چې تاسو وینئ سږ کال موږ باراني هوا لرو، او موږ تقریبا تېر ځل 50 ولسوالۍ وته، دا ځل هم 50 یا 60 ولسوالۍ وته موږ د هوا د لارې نه اکمالات کوو. بله خبره د ترانسپورټي نه علاوه د زورواکو مداخلې دي، د کاندیدانو د نمایندګانو مداخلې دي.
تیر ځل ستاسو د کارمندانو د غفلت په خاطر د یو شمېر کاندیدانو رایې باطل شوې، دا ځل به څنګه؟
دا ځل به ورته وایو چې که تاپه هېر شو، که مور هېر شو، که د ناظر امضای وانخته، که چېرې ناظر هلته وي سړی به سیده ځي څارنوالۍ ته، دا هم یو جرم دی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
اردوونکو تاسو مشال ریډیو او ری واشنگتن پوسټ روزپانه په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو نوماند او امیدوار ډاکټر عبدالله پاړالی کنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلی د 1990 کلونو د کورنۍ جګړې په مهال عبدالله ته ځینو خلکو د مرګ قاصد نوم ورکوه، خو اوس د ولسمشری انتخاباتو لومړی مخکښ کاندید دی. د هغه سره دویم کاندید ډاکټر اشرف غنی عملزی دی.
واشنگتن پوسټ روز
د دې مقالې غټکی له پامیر ساحل څخه ور
واشنگتن پوسټ روز پانل کې ډاکټر عبدالله د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د مالیه له پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره سیالي کوي. د ورځپاڼې په خبره په 1990 زیږیز لسیز کې چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه وه، هغه مهال عبدالله ته ځینو خلکو د مرګ قاصد نوم ورکاوه. د هغه وخت مشهور شو چې د حکومتي چارواکي په توګه به یې وخت په وخت د هغو مخالفانو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوه چې په هغو جګړو کې وژل شوي یا ژوبل شوي ول. ورځپاڼې لیکي په وژل شویو کې زیاتره پښتانه ول چې د افغانستان د نفوس اکثریت وګړي دي. یوې خواته که د اپریل د 15 په انتخاباتو کې د عبدالله تر ټولو رای اخیستل د افغانستان لپاره د هیلې ښکارندوی کوي، نو بلې خواته داسې ځینې پښتانه هم شته چې فکر کوي که عبدالله په دویم پړاو کې انتخاب شو نو دا عمل به پښتانه ناکراره کړي، او ان دا چې پښتانه به له طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ کړي. د 1990 زیږیز لسیزې پر وخت عبدالله له کرداره په باخبره کسانو کې یو عبدالقیوم دی چې د افغانستان بانک مشر و او دا مهال د اقتصاد استاد دی. دی وایي هغه مهال به عبدالله اعلان کاوه چې دومره او دومره کسان ووژل شول. دی وایي هیڅ باور یې نشي چې عبدالله به بدل شوی وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې داسې پښتانه هم شته چې غواړي داسې یو کس ولسمشر شي چې د ترهګرۍ او جنایت پر وړاندې مبارزه وکړي. دا پښتانه د دې په اړه فکر نه کوي چې ولسمشر د پښتون وي یا تاجک او یا هم د بل کوم توکم.
په دوی کې زیاتره شمیر د ځوانانو دی. په دوی کې یو وکیل نومیږي او په کابل کې ټیکسي چلوي. دی وایي پښتنو تل پر افغانستان حکومت کړی دی، خو دا ځل دا په دې پسې نه دی چې څوک به یې ګټي. د وکیل په خبره هر کس چې انتخابات ګټي باید په هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د کابل پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ودیر ساپی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، ځوان تاجکان، ځوان ازبکان او ځوان پښتانه ټول سره ملګري دي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې ځینې افغانان داسې هم دي چې توکم یا توکمیزو کیسو پسې نه ګرځي، خو د عبدالله عبدالله ماضي یې ویروي. دوی دا فکر کوي چې که عبدالله عبدالله د افغانستان ولسمشر شي، نو د کورنۍ جګړې د وخت قومندانان به زیات پیاوړي شي او په هیواد کې به تختونې او شوکې زیاتې شي. خو ډاکټر عبدالله عبدالله دا تورونه نه مني او دا ډول خبرې د افغانستان لپاره زهرجنې بولي. نوموړي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته زیاته کړې ده چې افغانانو د مرګ قاصد ته رایه نه ده ورکړي.
اوریدونکو، تاسو له پامیر ساحل څخه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دغه مقالې غټکی اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د یو کاندید یا نوماند عبدالله عبدالله په اړه لیکل. او اوس تاسو پام کوه اونیزه خبرونه درورو چې امان الله ناصر درته جوړ کړی.
السلام علیکم ګرانو قدردانو نادانو اوریدونکو، دا د ریډیو کمال او زیم ګورګین جمال چې واری بیا د ډیرو ټریجیډی اکشن او ری اکشن خبرونو سره حاضر یم. پدې هله یو چې روغ جوړ او ناروغ به یاست، روغ به پدې یاست چې د پرویز بابا لغم به ډیر ژر بی غم شي، او ناروغ به بیا پدې یاست چې پټرول به بیا څومره ګراني. روغ او جوړ به پدې یاست چې سرباز شریف اعلان کړی دی چې میټرو بس به په شپږو میاشتو کې ټول ملک ناپرسان ته ورسی، او ناروغ به بیا پدې یاست چې بجلی به بیا څومره ګراني. روغ او جوړ به پدې یاست چې ډالر به بیرته شپګونی وی تر ورسیږي، او تب بم بیا پدې وی چې بیرته به یو سر شپګنی وی ته کله رسیږي. روغ او جوړ به پدې خبر یاست چې د سعودي او عرب و اماراتو ترکی بادشاہان سره د یو څه خیراتونو او زکاتونو دل تر روان دي، او ناروغ به بیا پدې یاست چې د التواف حسین شناختی کارډ او پاسپورت دواړه جوړ شوی دي، را روان دي. په خواخو لاخو په ټلیفون به چیرې نه معلومه ده، صرف تقریر مو اوریدو، اوس خو بناره هم اورو او چیرې به هم ګورو. نگرانو او التواف حسین سوختا اوریدونکو، دی خو براشي خو پرویزه بابا بلاړ شي. یو انټرنیشنل سروي شوی ده، او هغه دا چې ملک ناپرسان د دنیا هغه واحد ملک دی چیرې چې لوی غله خو آزاد وي، دوبی ته ځي، په لندن کې ناست وي، حجونه کوي، حکومتونه کوي، او مرغی چور، سایکل چور، له مسجد نه بوټ چور، ویل کپ چور په جیل کې ناست وي. د تکي چکري دا وخت د لوی قاضي په عدالت کې ولاړ ده، د مرکه در توړاندې کول غواړي. د تو تکي چکري عدالتي راپور، او هغه هم د انصاف په بوده سپور.
السلام علیکم قاضي صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. داستا غوړ سلام د زمونږ سپیرې شونډان. سکی سد جنې خاوند وهلې کمور پلار، د خواخې د ظلمونو نه تنګ راغلی، او که د خسور د خدمتونو نه وایا انصاف بکیږي او ضرور بکیږي.
یو یو دا خو تیری کې انصاف والا معلومیږي. نه زما انصاف پریږدا، دا راته ووایا چې په دې ملک کې دا قانون ولې هر ورځ ماتیږي.
قانون ماتیږي؟ بی وقفی چې زوړ قانون مات نشي نو نوې به څنګه جوړیږي؟ منګی نه ماتیږي، زړګی نه ماتیږي، بنګړی نه ماتیږي. نه ماتیږي که نه ماتیږي؟
ماتیږي ماتیږي.
زاړه به ماتیږي نو نوې به راوړل کیږي که
نه؟ نه نو قانون خو به قانون و، چې غریب مات کی نو سزا، او چې لویه مات کی نو ریحا، حلوا، جزا، شوروا، دا ولی
اے ساده جینے، قانون خو جوړی کی د غریبانو د پاره.
څه مطلب؟
مطلب دا چې لویان خو قانون جوړوي د غریبانو د پاره، د لویان خو پراپرټی ده.
زپوی نشم
تا دی رب پوی کی. اوس زه مثال در کوم، دا موټر د چا دی؟
د جاپان دی.
جاپان کمپنی جوړ کړی دی کنه؟
او بالکل.
اس کا دغه کمپنی دا اس وزی ماتی کی ما او تا سو ایلیشو دا غرنگ دا قانون دا سو غتانو دا کور مزدور دا پراپرٹی دا کی وجنی کی سوزی کی ماتی زاو تا غگ نشو کولی.
نا نو دا پرویزی بابا خو تا سو القانون مات کرده دی، جرمونه کرده دی، او اس مو آغا طول هیر کرل پریمو خودو.
اے پا پرواز شریف خوم دا غداره کیسو، پا آوا کی دا جاز دا اغوا کیسو، دا غلا کیسو نو، دا جڑو و شنو گاڑو کیسو نو، دا کرز اتارو ملکو مارو کیسو. او کنو
وو
ایرشو مونگ سعودی تا استولیو کنا.
او استولی مو
دا دغه د پاره مو استولی و چې ولاړ شي اجو کړي توبه وباسي. د توبې دروازې خو خلاصې دي کنه. هغه دی لاړو توبه یې وخکل، صاف سوتره بیرته راغلو، مومن ترې جوړ شو، ویښتان یې مو لګول. نو پرویزی بابا څه ګناه کړې ده؟ ښه دی چې لاړ شي توبه وباسي، بیرته صاف سوتره راشي، او بیا به که خیر و بازی له زیرو نه شي.
څه مطلب؟
چې زاړه ګناهونه توی شي نو بورې خو به خالي شي، او بیا به بیرته یو څه ور واچوي کنه.
او که بیا گرفتاره شو نو بیا
بیرته باج ته لاړ شي، بیا به توبه وکاږي. د توبې دروازې خو خلاصې دي کنه. دا د پراپرټي دکانداران نه ګوري، د دې پلاټ په هغه او د هغه پلاټ په هغه بل خرڅ کړي. یو یو پلاټ شپږ شپږ کسانو ته الاټ کړي، بیا یو حجو کړي، د ګناهونو بورې خالي کړي، او بیا راشي تر دې بل حجه پورې لستوڼې راونغاړي او ملا وتړي و نورو جدیدو اعمالو ته.
نه نو دا غریبان بیا تاسو ولې وجلونو ته استوي؟
ای چې غریبان جیلونو ته لاړ نشي نو دا د جیلونو بجټ خرچه او اخراجات به څرنګه چلیږي؟ وزیر جلخانه جات او مشیر جلخانه جات به څه خوري څه بس کی؟ او دا د جیل معصوم یو ټنډي پنډي سپګي او کی کی به څه خوري څه بس کی؟
دا خو ډیر لوی ظلم دی کنه چې لویان به بیرون ځي، چکرونه به لګوي، او غریبان به جیل کې وي.
ای بیوقوفی، نن سبا خو ما ته ډیر لوی لوی سفید پوشه خلک درخواستونه را کړی دي چې مونږ جیل ته واستوا.
اغه ولی؟
اغه ورځ پولیسو یو د سایکل غل راوستی او عدالت ته جرم ور باندې ثابت شو. ما د شپږو میاشتو سزا ورکړه.
خو بیا
در اغه کړو ویسی با روټی او چای به پچاوی. ما وی چې په سرکار ویسی با شپږ نورې ورواچو. تو تکه جانی تس خبره، ته خو ریپورټره، تنخواه دی جلا ده، د پریس کانفرنس توفی دی جلا دی، د وزیرانو او لیډرانو دعوتونه جلاوی. زمونږ عوام له لوږې مري. دا جیل لوی غنیمت دی د دوی دپاره چې ورشي روټۍ په سرکار، بجلی په سرکار، کمبله او شړۍ په سرکار، جامې او خولۍ په سرکار، د خزی له غیبتونو بچ وي، د مور له پیغورونو بچ شي، له ګولې بچ شي، له ببونو بچ شي.
نو ګرانو او له خپلو کور ودان نه په چغو او بغارو بیزار او خاروزار اوریدونکو، خبره خو غلطه نه ده چې دې ګرانۍ ته وګوري، دې لوډ شیډینګ ته وګورو، غلو ته وګورو، اغواکارانو ته وګورو، د پټرولو او ګیسونو نرخونو او جمپونو ته وګورو، نو مشوره بده نه ده. خو خیر، تاسو پریشان کیږئ ما، د ملک ناپرسان سره دا واړه واړه پرابلمونه خو تړلی دي، ځکه نو مونږ نن حکیم بخمل صاحب ته بلنه ورکړې ده چې د دې پرابلمونو حل راوخی.
دا حکیم بخمل صاحب مشورې.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، کچیری د سړی خزه جباوره وی جنگیره وی، نو هغه به څه کوي؟
خپل جواب دی پریکا. کده دی علاوه کوم بل علاج ته پیدا کړو، ما ته به خامخاره خې.
حکیم صاحب غواړم چې سیاست شروع کړم، کومې پارټۍ ته لاړ شم؟
اول د مولانا فضل ایران صاحب شاګردي وکړه، بیا چې چیرته ځې انشاءالله کامیاب به یې.
حکیم صاحب دغه خونه مې خوږېږي، چینجي خوړلی دي، څه وکړمه؟
نسوار ډبل که، اول خو به تا ختم کی کنی انشاءالله طول چنجان به ای تو زد در ختم.
حکیم سیبا، حکیم سیبا، سیاست دانم گرفتار شویم، سوکم
دا پرویزی بابا پا عوامی لیگ که شامل شه، یا به سیاست وکری کنوی دوبی تا خوب بیتی کتار سره لر شکنه.
حکیم صاحب دا سیگریت دیر سکوام
دا پریشانه سه خبره ده، چولم شروع که، یا با سیگریت پریگ دی او یا بیا دنیا.
حکیم صاحب لوڈ شیدینگ نه گرمی می کی
دا برف پا کارخانه کی نو کری اکره، یا با یخ شه کنوی نو یخی بشه.
حکیم صاحب بچان میر دیر دی
اخبار راو بسا، ایدیتر ایت پا خپلا، ریپورتران با دی هم لکو روی او اخبار خرسون که با دی هم لکو روی کنه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب بخیر تا که می دارده
ظالم دری خپلی او خوری او اطلس دنورو درد خو خده، ستا خیط خو باید چی و چاو دی کنه.
نو ملګرو داوی د حکیم بخمل مشورې نوري خو خېوي، خو دا د خېټي مشوره زما نشو خوخه، ولی چې دې ګرانۍ ته وګوري، بیا دې وړوکي وړوکي روټۍ ته وګوري، او بیا شل شل روپۍ ته وګوري، نو په کار دا ده چې په خوراک کې احتیاط وشي، په ماشومانو کې احتیاط وشي. هو پام کوه کنی زما رنگ به په بازار کې حیران پریشان ولاړی، جی به ثوابی ته ناس به د کوهاټ په بس کیې، جی به ودان چوک ته او اوبه درېږي پریشان چوک ته. هو پام کوه چې څومره بړستن وي هغومره پخې غزوه. هو پام کوه، پام کوه لکه پام کوه.
د جانو دولس کچنا چوری کئی زمان دکان، چوری کئی زمان دکان، جانو لار سی روزانه تا کچنان پرد محله، تا کچنان پرد محله، تا سبزی زمان دکان، غلا گوی پیاد بادرنگان، غلا گوی پیاد بادرنگان، یو جرو دی بل خیرو پلاری ستنی لی جنگو، پلاری ستنی لی جنگو، یو خوندک دی بل گردائی رامات کڑای اتندائی، رامات کڑای اتندائی، یو کلو گازری غا ادری کلو پتی ون غار، ادری کلو پتی ون غار، در دور اکلاس کی دمبر را سر یک رد پر سر، را سر یک رد پر سر، ماچی ونی وی تو رک شنکا کو یوڑو پالک، شنکا کو یوڑو پالک، شنکا کو یوڑو شدم بجنگ، یو انسان دی بکشه بولست رنگ دوی فتنه، بولست رنگ دوی فتنه، تا
یا وی روپی سوداوی او پین دلس روپی غلاوی او پین دلس روپی غلاوی دایا نجدی وی باچان خوچه وی دو انسانان خوچه وی دو انسانان خوچه وی دو انسانان
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا
په 3 نیمه بجې
سروې
په 4 نیمه بجې